امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې دا هم لرو چې نن د کابل د پروسې دوهمه غونډه پیلېږي د افغانستان حکومت د طالبانو سره د سولې پلان وړاندې کوي او د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان او د طالبانو سره د سولې په نوي پیشنهاد غږیږي چې طالبانو ویلي دي د واشنگتن سره خبرو ته چمتو دي ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د مشت نږدې پر وس کې د 15 ساعته حملو د بندیز د اعلان په اول ورځ هلته جنگونه هم روان وو او د سعودي عربستان پاچا سلمان د ملک علي رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي او دا ده اوس پوره خبرونه اورول کیږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په داسې وخت کې د پاکستان او طالبانو سره د سولې په نوي پیشنهاد غږیږي چې طالبانو ویلي دي له واشنگتن سره د سولې مذاکرات ته چمتو دي خو واشنگتن له طالبانو نه وغوښتل چې د سولې خبرې دې له کابل سره پیل کاندي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دویم کانفرنس کې به د اتو ویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو معینان او د افغانستان د پاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي او په کابل کې به رسمي رخصتي هم وي ملګری ملتونو وایي په داسې وخت کې چې روسیې په سوریه کې د ملکی خلکو د نجات د پاره پرواز کې د 15 ساعتونو د پاره د هوایي حمله د بندیز اعلان وکړ مګر هلته اوس هم د مشتنیز دی په ختیځ غوته کې چې افغان پر کنټرول لري جنگونه روان دي په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې و نتاق جینز لارکی ویلي دي چې اوس هم هلته وضع دومره ښه نه ده چې دوی د طبي مرستو کاروانونه دي دغو سیمو ته ځانونه ورسوي روسیې او سوریې د دغو ډزو پړه په مخالفینو اچولې مګر یاغیانو دغه خبر رد کړې ده په دغو شخړو کې پرون شپږ تنه وژل شوي هم دي په ختیځې غوتې کې د سوریې د حکومت د مخالفینو د یوې مهمې ډلې مشر محمد علوش د روسیې نه غوښتې دي چې هوایي حملې دې بندې کړي او د هغه دیرش ورځني ورباندې احترام دې وکړي چې په تېره هفته کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پرې رایګیري وشوله د سعودي عربستان پاچا سلمان د ملک علي رتبه صاحب منصبان او د حکومت وزیران تغییر او تبدیل کړي دي د سعودي عربستان دولتي مطبوعاتو پرون د سې شنبې پورز ویل پاچا سلمان د هوایي دفاع د قواوو د ځمکنیو قواوو او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت د سول وړتبه چارواکو په ځای نوي کسان مقرر کړي دي د سعودي سلطنت هم دغه راز د کار او اجتماعي انکشاف د وزارت د معاونیت په مقام کې په لومړني ځل یو ښځه مقرر کړې ده د سعودي عربستان سلطنت هم داشان د دفاع د وزارت انکشافي پلان اعلان کړی دی خو جزئیات لا نه دي څرګند کړي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په پولند کې د اروپا د نورو ملکونو په شان هوا ډیره یخه ده هلته د تودوخې ټیټه درجه تیره شپه منفی 28 تر لوېدلې و او د یخنۍ د لاسه هلته 15 تنه مړ شوي هم دي سکال په دې ژمي کې په پولند کې د یخنۍ د لاسه د مړو شمار اوس 850 تنه ته رسیدلی دی په فرانسې کې یو افغان مهاجر سره چې درې هفتې مخکې پاریس ته رسیدلی وایي چې هغه تېره شپه د یخنۍ د لاسه هیڅ خوب نه دی کړی هلته پاریس ته نږدې د مهاجرو په کمپونو کې مهاجر په خیمو کې په دې یخنۍ کې پراته دي په آلمان کې د برلین مقاماتو ویلي دي چې سخت یخنۍ د لاسه یې د غانا د جمهور رئیس په احترام د هرکلی مراسم ځنډولي دي د افریقا د پاره د امریکا د فوز قومندانۍ ویلي دي چې د سومالی په جنوب کې د دوی په وی هوایي حمله کې د شباب د ډلې دوه تنه ملشه مړه او یو زخمی شو دی سکال دا سلورم حمله ده چې د امریکا قوای په سومالی کې د شباب په ډلې کوي لبل خو د سومالی د ګاروی د خار مقامات امریکا غکته ویلي دي چې د شباب د ډلې لست نه ملشه د وسهي مرکز نه تختیدلې دي
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. افغان حکومت وایي نن د کابل پروسې د دوهم کنفرانس ګډونوالو ته د وسلوالو طالبانو سره د سولې یو هر اړخیز پلان اعلانوي، چې پکې پرته له شرط څخه په خبرو ټینګار سوی او طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستلو وړاندیز شامل دی. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال رپورټ واوري.
پلازمینه کابل به سبا د کابل پروسې د دوهم کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو، مرستیالانو او استازو په ګډون د دریو سازمانونو استازي به هم ګډون وکړي. دا کانفرنس به ولسمشر پرانیزي. د سولې مسایل او لطرهګری ضد موضوعاتو به بحثونه وشي. د ولسمشر د دفتر د رئیس د ستراتیژیکو اړیکو مرستیال هارون چخانسوري وایي چې سبانی کانفرنس ته به د سولې جامع طرح وړاندې شي. په دې طرحه کې له طالبان سره د مذاکرات لپاره هیڅ مخکینی شرط نشته. د کابل په شمول په هر دریم هیواد کې سولې ته تیار دی او له پاکستان سره دولت په دولت د هر اړخیزو مذاکراتو په تړاو به په سبانی کانفرنس کې خبرې وشي.
جامع جهانی څخه هم غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت او د خلکو د ابتکار چې لري سبا یې طرحه وړاندې کیږي د سول دپاره د دې څخه حمایت وکړي او هغه شرایط برابر سي چې وکولای سي مذاکرات پیل سي او مثبت نتیجې ته ورسي.
طالبانو امریکا ته د مخامخ مذاکرات وړاندیز کړی، خو ښاغلی چخانسیری وایي چې امریکا د طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ورته ویلي چې افغان حکومت سره د مذاکرات وکړي.
ولې د افغانستان حکومت ورته وایي که افغان راسه د افغانستان سره مذاکره وکړه؟ حکومت افغانستان آماده مذاکره است. اگر اختیار خود دارن و میخواین که مذاکره کنن و واقعا اراده ازیره دارن، اراده سی د افغانستان د حکومت سره د مذاکره وکړي.
د کابل پروسې لومړنی کانفرنس د تیر کال د جون په شپږمه دایر شوی او د سږ کال په کانفرنس کې به د امریکا، چین، منځنۍ آسیا، اروپایي ځینو هیوادونو استازي برخه ولري. بل لور ته نن یو شمېر میرمنو د کابل پروسې د دوهم کانفرنس نه وړاندې د سولې په تړاو خپلې اندېښنې وښودې. وی ویل د ښځو ونډه په ټولو پروسو کې سمبولیک وه او تمه لري چې د کابل په سبانی کانفرنس کې د ښځو لاسته راوړنې او ونډه له پامه ونه غورځول شي.
پیشنهاد اول
زمون ګوراندیز دا دی چې د سولې په ټولو سیاسي او اجتماعي پروسو کې خزی شامل وي. خزی باید نظر ورکړي او دا نظریه مهم وګڼل شي.
کابل ښار ځینې واټونه په بیرغونو ښایسته شوي. ښار کې کوټلي امنیتي تدابیر نیول شوي. ځینې واټونه د ټرافیکو په مخ تړل شوي. عام خلک ځینې سبانۍ کانفرنس مهم بولي او ځینې بیا وایي چې کومه نتیجه به ونه لري.
د کابل د پروسې سبانۍ کانفرنس د حکومت لپاره یو ښه کانفرنس ده او حکومت به په د نړیوالې ټولنې لپاره یو د سولې او د ترهګرۍ ضد یو ښه پلان وړاندې کړي.
داسې کانفرنسونه زموږ په هیواد کې مخکې هم شوي وو خو کم مثبت پایله نه درلودله او دې کانفرنس ته موږ په انتظار چې یو ښه پایله به ولري.
افغان حکومت د کابل پروسې دوهم کانفرنس ته د نورو تیاریو ترڅنګ په دغه ښار کې پراخ کوټلي امنیتي تدابیر هم نیولی دي. دا ډول سبا عمومي رخصتي هم په کابل کې اعلان کړې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد په پوځي او ملکی ادارو کې بدلونونه راوستي دي. د ځمکنیو او هوایي قواو قومندانان له خپلو دندو څخه ګوښه کړی سوي دي او ځوانانو ته د کاري فرصت د برابرولو ژمنه سوې ده. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
په دې نوو بدلونونو کې د سعودي عربستان د قواو لوی درستیز جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان تقاعد شو او د هغه پر ځای لومړی برید جنرال فایت بن حامد الروالی وټاکل شو.
سعودي عربستان او ائتلاف غواړي یمن پر عربي نړۍ کې امنیت او ثبات راولي، خو د ملیشو اهداف چې بهرنۍ قواوې ملاتړ کوي غواړي سیمه او یمن بې ثبات کړي څو وکولی شي چې د دغو سختریزو تر کنټرول لاندې راشي.
د وزارتونو په مرستیالانو کې یوه ښځه تامدور بنت یوسف رامحه ده چې د کار د وزارت د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. په دغه محافظه کار هیواد کې دا ډیر نادر کار دی چې یوه ښځه دومره لوړې چوکۍ ته وټاکل شي. په سعودي عربستان کې ښځو ته د اول ځل لپاره څه موده مخکې اجازه ورکړل شوله چې د فوټبال لوبغالي ته ورشي او لوبې له نږدې نه وګوري. د منځنی ښوونځي یوې معلمې نور په دې اړه چې دې ازادۍ ته په کوم نظر ګوري داسې وویل.
means that I am human.
د دې معنی دا ده چې زه انسان یم. په کار ده هیڅوک د دې مخه ونه نیسي چې زه څه غواړم. بل څوک دا فیصله ونه کړي چې زه څه غواړم. په کار ده زه دا فیصله وکړم.
یوه بله ښځه چې نوم نه څرګندوي او د فوټبال ملاتړې ده داسې وایي:
زه ډیره خوشحاله یم ځکه زما په نظر د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر نشته، نو زه فکر کوم چې دا ښه کار دی.
میرمن ملیحا چې د ښځو د حقوقو فعاله ده، دې پوښتنې ته چې کله ته موټر وچلولی شي نو څه احساس به وکړې، داسې ځواب ورکړ:
زه به ډیره خوشحاله شم، زه به ډیره خوشینه هم یم. په نورو هیوادونو کې له 3 کلنۍ نه وروسته هر څوک موټر چلولی شي، خو ما باید تر 3 کلنۍ پورې انتظار کړی وای. دا ما ځوروي.
په سعودي عربستان کې دا نوي بدلونونه 2 کلن شاهزاده محمد بن سلمان راوستي دي. د هغه پلار سلمان بن عبدالعزیز د باچا عبدالله لمړین نه وروسته په 2015 کال کې باچا شو. شاهزاده سلمان له هماغه وخت راهیسې د اقتصادي او ټولنیزو بدلونونو لپاره ډیر زیات کار کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هند د ممبای په ښار کې 15,000 کسان د غرمې نارې د خوړلو 100,000 داسې خلطه په حکومتي کارکونکو باندې ویشي چې په کور کې پخ شوی وي. خبریالې انجانا پاسریچا په دې باره کې له نوې ډلی څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
دغه سرپټه وړوکی موټر د ممبای د ښار په منځنۍ برخه کې ولاړ وي چې د روټۍ یا خوړو د بانک په نامه یادیږي. دې ته اتیار وي هغو خلکو ته چې د واده مراسم لري یا رستورانونو او کورونو ته خواړه ورسوي چې تلیفونونه ورته وشي. د روټۍ بانک د ماموریت بنسټ د خلطو رسوونکو یا مشهورو ډباوالاو یخی دی او دوی به پاتې شونی خواړه راټولول په خرابه ځایونو او لارو کوڅو کې به یې په نسمنو خلکو باندې ویشل. سوباش تالکر وروسته له هغې د روټۍ بانک شروع کړ چې دوه بیلابیلې صحنې ولیدلې. د او ملګرو یې له کورونو نه د غرمناری خلطې راکش کولې چې په درس ښار کې دفترونو ته ورسوي. سوباش تالکر انوای:
We saw that rich people throw away their leftover food, and we saw the contrasting picture where people slept hungry on footpaths, bridges, outside rail stations.
منګولې د لشتمنو خلکو خپل پاتشنې خواړه غورځول. منګولې د چ خلکو په پیدارو لارو برجونو لاندې او د اورګاډو د سټیشنونو نه بهر بيته کېدل چې دا دوه بیلابیلې کیسې دي. د ممبای د ډبوالا غوښتنې زر قوت ومنده چې هغه خواړه دوی ته ورکړل شي چې غورځوي. د دې ویلت دا و چې دوی په دې شهرت پیدا کړی و چې دوی په مؤثره توګه خواړه ویشي. د لوړ منزلو ودانیو اوسیدونکي جاونتی ټاکر وروسته له هغې چې دی په یوه ورځپاڼه کې د دوی پروژې په باره کې ولوستل نو خپل د زیږیدلو مراسمو ته راوبلل. جاونتی ټاکر زیاتوي:
تو این جی او کا نام آتا ہے تو لگتا ہے
اٹ از ناٹ ایزی ٹو ٹرسٹ آل آرگنائزیشنز وین آئی کیم ٹو نو دیٹ دے گیو دی فوڈ دیم سیلف دین آئی بیکیم کانفیڈنٹ دس ورک مسٹ بی کیریڈ فارورڈ
آسان نه ده چې ټولو سازمانونو باندې باور وشي. کله چې زه په دې پوه شولم چې خواړه دوی په خپله ویشي نو له دې نه وروسته مې باور پیدا شو دغه کار باید پر مخ ولاړ شي. دی او ملګری ژمنه وکړه چې له دې نه وروسته به هیڅ خواړه نه ضایع کوي. دغه کار د ډسمبر د میاشتې نه را په دوی خوا شهرت پیدا کړ. د پولیسو پخوانی یو کمشنر یو سرپټه وړوکی موټر دغه سازمان ته بخشش کړ ځکه ډیر خواړه لیږدولی شي. په سایکل باندې انتقالول مشکل و. ټاکر انوای: په دې ښار کې همیشه مراسم نیول کیږي او دوی ته هر ورځ 40 تلیفونونه کیږي. ټاکر زیاتوي:
دین میں ہم 400
پاسوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہر روز 400 سے 500 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ویک اینڈز اٹ گوز اپ ٹو 1000 ہیونگ دس وین ہیز میڈ دی نمبرز گرو سبسٹینشلی
منگ پورا سکیل 400 نا تر 500 تنو پورے خواڑا ورکو او د هفته په اخر کې شمیر زرو تنو ته رسیدي. په دې واړه سرپټ موټر سره شمیر په پوره اندازه زیاتیږي. د خوړو دغه بانک 200 رضاکاران لري، که څه هم چې د ممبئی د خوړو بانک وش په نړۍ کې د میلیونو ټنو خوړو د ځای کېدو یوه وړه برخه ده، او دغه پروګرام پر مخ د یو ګام اخیستل دي چې د خوړو د ځای کېدلو او لوږې ترمنځ واټن کموي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د سمو شرطونو په اساس چمتو دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا خبرداری هم ورکړی دی چې که پیونګ یانګ خپل اټومي پروګرام بند نکړي نو ممکن له تصور پورته ډیر خلک ووژل سي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ د شمالي کوریا اړوند کوششونو کې خپل پخوانی ځایناستی یاد کړل چې ډیر کم کاری کړی دی، او په خپل یاد سره څرګنده کړه چې کیدلې شي د شمالي کوریا د رژیم سره خبرې وکړي.
هغوی غواړي خبرې وکړي او موږ هم په ځینو شرطونو خبرې کول غواړو. پرته له شرطونو خبرې نه کوو. تاسو پوهیږئ هغوی د 25 کالونو لپاره په دې ارتباط خبرې کړې دي. نورو ولسمشرانو باید زما تر راتلو مخکې دا مسأله ډیر په خوا حل کړې وای. هغوی هم د 25 کالونو لپاره پرې غږېدلي. پوهیږئ بیا څه شوي؟ هیڅ نه دي.
اوس چې په پیونچان کې د ژمني اولمپیک لوبې پای ته ورسېدې، بیا د ټولو پام د شمالي کوریا اټومي تهدید ته متوجه دی. د جمعې په ورځ د شمالي کوریا په افرادو او شرکتونو د دې لپاره نوي بندیزونه ولګېدل چې که د شمالي کوریا رژیم مجبور شي د خپل اوږده واټن ویشتونکو توغندیو جوړولو پروګرام بند کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سانډرز چې تازه د اولمپیک د لوبو د پای ته رسولو د مراسمو ستنه شوې، د حکومت لومړیتوبونه یې مشخص کړل.
اجازه راکړئ چې سمې واضح کړم. د شمالي کوریا سره هر ډول خبرې به په دې شرط کېږي چې خپل اتومي پروګرام په مکمله توګه بند کړي. تر هغه چې داسې ونه شي، امریکا او نړۍ باید دا باور مطرح وساتي چې د شمالي کوریا اتومي او توغندوی جوړولو پروګرام بل هیڅ حل لار نه لري.
دا اختلاف د تیر کال سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو ته د جمهور رئیس ترامپ د هغې وینا وروسته زیات شو چې د شمالي کوریا رهبر یې راکټ مین یا توغندی وباله، او په ځواب کې کیم جونګ اون د تیر کال نومبر میاشت کې آسیا ته د جمهور رئیس ترامپ سفر ته داسې اشاره وکړه چې یو جنگ خوښوونکی سیمې ته ورغلی. خو پوښتنه دا ده چې شمالي کوریا څومره دا قابلیت لري چې دا اټومي وسلې برید
وکړي.
یو شای چې د ساکل د پایل راهیسې لک توپیر لري، هغه دا چې شمالي کوریا پکې آزموینو ته دوام ور نه کړ. نو په دې باید غور وشي چې آیا هغوی بیرته آزموینې پیلوي او کنه. که چیرته دا کار وکړي، نو فکر کوم موږ به متاسفانه چې بیرته پخوانی حالت ته ستانه شو.
د شمالي کوریا د اخترونو سربیره هم جنوبي کوریا او امریکا په پام کې لري چې د راتلونکو پسرلی په وروستیو کې خپل ګډ پوځي تمرینونه بیا پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شوزو چارو ریاست په سلګونو هغو شوزو ته چې تازه دمه د پاکستان څخه جلال آباد ته ستنه سوي د کارکولو زمينه مساعده کړې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري. د ننګرهار په ولایت کې د لاسي صنایعو حرفوي کاروبار ورستر بلی زیاتیږي. په دې ولایت کې نارینه او ښځې په دې برخه کې فعالیت کوي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي هغه ښځې چې په پاکستان کې په مختلفو کارونو بوختې وي افغانستان ته په راتګ سره بیکاره دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي چې تر 1500 زیاتې ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی او روزنه یې په غاړه درلوده، د جلال آباد په ښار کې د کار کولو زمینه ځان ته برابره کړې ده. د ننګرهار ولایت د ښځو چارو د ریاست رئیس انیسا عمرانی و امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل اکثره د ښځې د غالۍ اوبدلو، خیاطۍ، مهردوزۍ او د کرهڼې او مالدارۍ په برخه کې کار کوي. اوس چې د ننګرهار ولایت ته راغلي دي، په کورونو کې بیکاره ناستې دي. میرمن عمراني وایي چې دغو ښځو د یوې بهرنۍ موسسې یو این ډی پی په مالي مرستې سره د ښار په مختلفو برخو کې د کار کولو زمینه برابره کړې.
خواه خواهرای ما هم که آمدن اگر فی خواست چون یا علاقه داشتن مشکلات اقتصادی زیاد داشتن بر ریاست امور زنان عارض شدن که ما عرفه داریم ما چی کنیم. ما همراه زنای تجارت پیشه یک گروپ شیشتیم مشوره کردیم گپ زدیم که پروپوزرهایتان تیار کنید به این دوپی پیش کردیم. وقتی که پیش کردیم یا بر 500 نفر خواهرای ما چی کردن یا زمینی کار برابر کردن در مقابل 2300
دا کسب گرشده د خپل کارونو څخه ارزش کاری او وایي چې په کار کولو سره موږ هم اخته یو او نور میرمنې مو هم په کار بوخت کړي دي.
شش نفر در گروپ هستیم. از خاطر از اقتصاد ما خوب شده از خاطر از زمین که ما اچار میسازیم و ایر به فروش میرسانیم.
مرمان نجیبا وایی چی با پاکستان که اچار جوڑه و اوس چی جلال آباد تراغله در ننگرهار ولایت پا یوی ولسوالی که نوری شده هم در زان سر پا دیه کار اخته کرده. در ننگرهار ولایت در شزو چارو ریاست مخ که در دروس و زیاد شزو لپاره مختلف حرفایوی کورسونه در جلال آباد شار در شزو پا پارکی جور کرده. حالته اکثر به سرپرستی کندی شده ده حرفوی کارونو پزدک رو بخت دیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
روغتیایی چرواکی وایی که چیرې د واکسین د کمپاینونو ترمنځ د ناامنۍ له امله فاصله زیاتیږي ضرورت نسته چې کمپاین له سره پیل سي، بلکې مهمه دا ده چې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته واکسین ورسول سي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې وایي.
قندوز کې ځینې وختونه د پولیو د څاڅکو د کمپاین پر وخت په ځینو سیمو کې جګړې کیږي چې له امله یې د ځینو کلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه وخته رسول کیږي او هغه ماشومان چې د جګړې په سیمه کې وي له واکسین کولو پاتې کیږي. د قندوز د عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که ماشومانو ته په وخت د پولیو څاڅکي ورونه رسول شي دا ضرور نه ده چې د پولیو د مخنیوي کمپاین دی په هغه سیمه کې له سره پیل شي، بلکې په نورمال شکل باید د ماشومانو واکسین کول جریان ولري.
زمونږ پالیسي په اساس باندې د معافیت کتلوي د عامې روغتیا پروګرام هم داسې دی چې کله چې دا پروګرام یعنی میاشت په میاشت نشو ویلی چې تطبیقیږي او بعضی مواردو کې چې څو ورځې په تاخیر سره که دا کمپاین تطبیقیږي هیڅ مشکل نه لري. هدف دا دی چې مونږ د طبي لحاظ که انټروال ورته وی او دغه اول دوز یعنی دویم دوز پورې پروا نه لري چې میاش پتیری شي یا د میاش نزیاتی ورځی پتیری شي یا غو میاش کې و شو د میاش کې و نه شو که څو ورځی په توپیر هیڅ مشکل نه لري.
د عامې روغتیا د ریاست یو تن ډاکټر محمد نبی عزیمی وایي چې د ناامنۍ له امله که د قندوز په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین و نه رسول شي دوی د جګړو له ختمېدو وروسته په همغه کلی کې ماشومان واکسین کوي.
یو تعداد ماشومان دغه واکسین موقتا پاتې کیږي په دغه درې ورځو کې چې د غو لپاره بیا موږ نور تدابیر نیولې چې پولیو ترانزیشنل ټیمونه دي چې 50 ټیمه دي چې هغه دوامدار هغه ماشومان چې په هغو مناطقو کې ژوند کوي چې هغلته د واکسیناسیون د ملي ورځو په د درې څلور ورځو کې د واکسینه بهرهمند شوي نه وي موږ دغه واکسینونه د دغه ټیمونو په واسطه باندې په دوامداره توګه دوی ته رسوو.
ډاکټر عزیمی زیاتوي چې دوی په کال کې شپږ ځل د پولیو د واکسین کمپاین لري. کوم ماشوم یو ځل له واکسین څخه پاتې کیږي نو بل ځل باید خامخا واکسین واخلي. د سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالرحیم هم وایي چې په بازارونو او د موټرو په اډو کې هغه ماشومان چې له کورنیو سره نورو ځایونو ته ځي کتل کیږي او د واکسین قطرې ورکول کیږي.
درې ورځې موږ بازارو کې وینو چې معذفه خلک دي د پولیو واکسین دخوا چې په بندرو کې په ګاډو کې او په موټرو کې ماشومان ګوري چاته چې واکسین د پولیو نیسه وي هغه ته واکسین ورکوي.
په قندوز کې که ماشومانو ته د څاڅکو د ملي کمپاینونو په درې ورځو کې رسیدګي ونه شي د دغه ولایت صحی ډلې هڅه کوي چې له مختلفو لارو په ناامنه سیمه کې هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې له واکسینو پاتې شوي دي تر څو له دغې ناروغۍ څخه په امن شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مه هیروئ.
ایتوپیا د نیل پسین باندې د 15 کالو څخه وروسته د رنسانس په نامه د بند جوړول پیل کړل چې مصر او سودان دغه سند د اوبو د سطح د تاثیر په باره کې اندیښنه لري چې کرهنې او صنعت یې بالقوا تاوان رسوي. خبرې روانې دي چې یو سوله ییز حل ته سره ورسیږي، مګر د دغې موافقې درک لا تر اوسه نه دی معلوم. خبریال ادوارد یرانین په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د لرغوني یونان تاریخ په هیرودتس مصر د نیل د سیند تحفه ګڼلې وه، او له هغې نه څه باندې 200 کاله وروسته مصر د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. ایتوپیا په 2013 کال کې د نیل د سیند په یوه برخه باندې د بند جوړول پیل کړی دی. په داسې حال کې چې دغه بند بشپړ کېدو ته نږدې ده، مصر اندېښنه لري دغه بند به د نیل د سیند د اوبو او ونډه چې په 1990 کال کې د بین المللي موافقې په اساس ټاکل شوې وه کمه کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی څو کاله پخوا د ایتوپیا پایتخت ته د سفر په وخت کې د لاسه کوونکي ښکاره کېده، مګر اندېښنه څرګنده کړې وه. الفتاح السیسی وایي
انت هتطور وتنمي
ولا you will develop and grow with the dam. But beware that in Egypt, the people live only on the water that comes from
Israel. تاسبه بنت پرمختګ ورکړي او ود به ورسره وکړي، مګر خبر وسی چې د مصر خلک یې واځي په هغه بو ژوند کوي چې له دغه سین ناراضي. د اوبو متخصصان وای د غندخنه پر زیاده. د برتانیې د خارجي پرمختګ انسټیټیوټ غړی گی جوبنسن وای
99% of Egypt's water comes through the Nile, and that affects all the uses that Egypt might have for that water, agriculture, industry, drinking water.
د مصر نه نه فساد او بود نیل د سین ورزی چې دغه هواد په هر څه باندې تاثیر کوي، کرهنه، صنعت او د څکلو په بو باندې. ځکه نو مصر د هر هغه څه په باره کې ډیر اندېښمن دی چې ښایي د اوبو هغه اندازې بدل شي چې د نیل د سین ورزی یا دغه اوبو د ورخوشي کولو وخت. هیڅوک په دې ډاډه نه دی چې دغه نوی بند به د مصر په کرهنه یا په عمومي ژوند څومره تاثیر وکړي، مګر د نیل د سیند د اوبو عادي جریان لا پخوا د مصر د اسوان بند تغیر کړی دی چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته بشپړ شوی و. ځینو خبرداری ورکوي چې د اوبو کیفیت د کرهنې او صنعت په اندازې سره خرابیږي. گی جوبنز بیا وایي
If the amount of water flowing into Egypt from the Nile reduces, then the ability of the river to flush these pollutants into the sea is reduced.
که د هغه اوبو جریان چې د نیل له سیند نه مصر ته ورځي کم شي، نو د سیند قابلیت کمیږي. خبرې روانې دي چې موافقې ته سره ورسیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامی شکوري د جنوري په میاشت کې په اډیس ابابا کې د افریقایي اتحاد په عالي غونډه کې د ایتوپیا او سودان د مامورانو سره لیدنه کتنه کړې وه. خبریال هاشم قاسم وایي دغه جنجال به هغه وخت پیدا شي چې ایتوپیا د 12 یا د 3 کالو په موده کې د بند تر شا د اوبو ذخیره ډکه کړي، او په عین وخت کې به د مصر د اوبو لګښت محدود شي. هاشم قاسم زیاتوي
If no deal is reached over there, it could be catastrophic because it could mean the existing agricultural land in Egypt.
که موافقه ونه شي دا به یوه فاجعه وي، ځکه د دې معنی دا ده چې په مصر کې د کرهنې موجوده ځمکې به کمې شي او وچکالي به ورباندې جدي تاثیر وکړي. د مصر پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک یو وخت د جنګ ګواښ کړی و چې هر هغه بند به ویجاړ کړي چې د نیل پر سیند باندې جوړ شي، مګر هاشم قاسم وایي دا ښه انتخاب نه دی. په عین وخت کې جمهور رئیس السیسی ټینګار کوي چې ستونزه نشته دی او ډیپلوماتان خبرو ته دوام ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اورېدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.